همکارم صفی الله ستانیک زای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ستانیک زای صاحب بفرمایید.
دیر زیاد مننکم سرباز محترم، تاسو ته هم سلامونه درنو اوریدونکو. په دغه پروګرام کې چې بیا هم د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ خبریږي. ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړي سر کې راپور هم لرو اوري چې افغان حکومت په پاکستان د امریکا د ولسمشر له وروستي فشار راوړلو هرکلی کړی دی. په ایران کې د رژیم ضد مظاهرې دوام لري. خو در ارته مخکې خبرونه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي په پاکستان د امریکا د هغو مرستو بندیدل چې له تروریزم سره د مبارزې په لار کې ورکوي په دغه هیواد مستقیم فشار راوړي. افغان پوځیانو په جاوزجان کې هوایي بریدونه کړي او د داعش اتلس غړي وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي وروستۍ ناکراری د حکومت لپاره یو فرصت دی څو وپلټي چې اصلي ستونزه په څه کې ده. پوره خبرونه. افغانستان د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وویل پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي. ښاغلي محب د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومکونه چې دوی په د ترګری مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پا پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردی چې دا غي مونږ هر کله کو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل امریکای د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرې سلې زکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې اتلس جنګیالي وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند نصرت الله جمشیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د داعش دوه قمندانان قاری شاجا او قاری رحیم شامل دي. د یوې کشفی راپور چې موږ ترلاسه کړ عملیات سمدستي وشول او وژل شوي کسان ټول داعش سره تړاو لري. موږ چې د هوا له لارې عملیات کوو ډیر په دقت ترسره کیږي، نو ځکه هم ځایي خلکو ته زیان نه رسیږي. دا عملیات د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په اخ کوتل کې شوې دي. ښاغلي جمشیدی وویل تمه ده د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شي. افغان ځواکونو په بدخشان ولایت کې د سخت دریزو د مخدره موادو د تولید او پروسس څلور لابراتوارونه له منځه وړي. دا خبره د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ
دایي جدي عملیاتي مرکز پاک سازي نوې د جدي په لاسمنه ته د هغو قاچاقړونکو یا کسانو پر ضد چې مخدره مواد پروسس کول تسلیوي عملیات پیل شول. مختر راپور رسیدلی چې څلور لابراتوارونه له منځه وړل شوي او یو کس له څو میله وسلو او یو مقدار مخدره مواد سره نیول شوی. په ارګو کې دغه عملیات شوې دي. د بدخشان والی هم در زیاته کړه په دې ولایت کې د قاچاقړونکو او مخدره موادو د کاروباریانو په وړاندې عملیات به تر یو دوه ورځو پای ته ورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران ولسمشر د خپل هیواد په ناکراری کې د ستونزو د حل لپاره فرصت ویني. حسن روحانی د پارلماني کمیټې له مشرانو سره تر لیدو وروسته د دوشنبې په ورځ وویل په ایران کې لاریونونه یوازې د اقتصادي ستونزو په اړه نه دي، بلکې د ځینو ازادیو لپاره د خلکو چیغه ده. فارس خبری اژانس د روحانی له خوله ویلي لاریون ښایي اوس مهال تهدید ښکاري، خو دا په فرصت بدلیدای شي چې ولیدل شي اصلي ستونزه څه ده. د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت پر وړاندې لاریونونه پیل شول. د دوشنبې په ورځ د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په ګڼ سیمو کې پراخ لاریونونه دوام درلود. د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په دغو لاریونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د یوې خپلواکې پلټنې نتیجه ښیي چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د محاکمې پر مهال د تورن شوي بوسنیایي کروشیایي جنګي جنایتکار سلوبودان پرالجاک د ځانوژنې مخه نه شوه نیولی. دوه کلن پرالجاک هغه مهال پوتاسیم ساینایت وڅښل چې په ژوندۍ بڼه یې محاکمه پر ټلویزیون روانه وه. د محاکمې پر مهال د ملګرو ملتونو د استناف محکمې قاضي پر پرالجاک د شلو کلونو د بند حکم تایید کړی و. پرالجاک وروسته په همدې ورځ سا ورکړه. په داسې حال کې چې د هالند څارنوالانو تر اوسه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي، یاد راپور وایي دې نتیجې ته رسیدل امکان نه لري چې پر پرال جاکت څنګه او څه وخت زهر ترلاسه کړل، او په دې اړه هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې له ده سره دغه خطرناک موادو. پرال جاک له 1992 تر 1995 کال پورې په بوسنیا هرزګوانا کې د بوسنیایي کروشیایي ځواکونو قمندان او په 2013 کال کې په جنګي جرمونو تورن وپیژندل شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت azadiradio.com باندې هم لوستلای شئ. راځو لومړی مطلب ته. افغانستان د امریکا د ولسمشر د 2013 کال لومړی سرګندونې ستایلی، خو پاکستان پرې خفګان ښودلې. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلي د پاکستان اړوند د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلی ټرمپ دغه سرګندونې په پاکستان فشار زیات کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړی ټویټ کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 33 میلیارد زیات ډالر مرسته ورکړې ده، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیر استلو پرته بل هیڅ نه دی راکړي. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې پاکستان ته په اشاره زیاته کړې چې دوی زموږ مشرانو ته د احمقانو فکر کړی وو. دوی هغو تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې په نقشه کوو، خو دا کار به دوام ونه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره د دوشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی موهب پاکستان ته په اشاره ویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي، خو تر اوسه پورې هم هغه ځالې د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یوې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بلې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. نو زموږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات.
شاغلی محب زیاته کړه د هغو مرستو چې پاکستان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له امریکا څخه اخلي بندیدل پر پاکستان مستقیم فشار راوړلای سي، او افغانستان د دې اقدام هرکلی کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ډېر ژر به د ټرمپ څرګندونو ته عکس العمل وشي، او نړۍ ته به د افسانې او رښتیا ترمنځ توپیر ووایي. د اردو ژبې پاکستانی جیو تلویزیون د خواجه آصف له قوله ویلي چې واشنگتن باید د افغانستان د سختریزو په برخه کې له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، نه له نظامي طریقه. جیو همداراز د آصف له خولې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې خوړلو له کبله په غوسه ده، او امریکا باید د مذاکراتو لاره خپله کړي. د دسمبر په 28 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ، او وی ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو توریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. تر لنډې دمې وروسته د ازادي راډیو لارې د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هیل ورسپانی د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بدلون په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي ډونالډ ټرمپ یو وخت په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو بشپړ ناورین بللی و، خو اوس چې د خپلې ولسمشرۍ په دویم کال کې دی، افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو د لیږلو لیوالتیا لري. د امریکایي جنرالانو په باور دا کار به په افغانستان کې کړکېچن حالت بدل کړي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله راغلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې سخت دریزو لوري مخ په زیاتیدونکو امنیتی ګواښ ته پام وکړي او هم دی په پا پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاوره کې په طالبانو او نورو میشتو تراګرو فشارونه زیات کړي. تازه ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ګواښ وکړ چې له پاکستان سره د امریکا میلیاردونو ډالرو مرسته به بند کړي. ترامپ ویلی امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 15 کلونو کې تباندې 3 میلیارد ډالره پاکستان ته ورکړي او په جواب کې د هغه خبره پاکستان له درواغ او چل بل کار نه دی کړی او د امریکا مشرانی احمق فکر کړی دي. اسلام آباد تیر وختونو کې د ترامپ تورونه بې ځایه بللی دي. د ترامپ دا خبرې په بیلابیلو خبرونو کې خبرې شوې چې د ګڼو پاکستانی خبرونو لومړی مخونه هم ډک کړی دي. د پاکستان آنلاین ټوډی ورځپاڼې ویلی ترامپ نوی کال د پاکستان په تورنولو پیل کړ. په مقاله کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په جواب کې ویلي اسلام آباد به له مشورې وروسته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې خبرو جواب ورکړي. پاکستان ټوډی ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د پاکستان ټوډی ورځپاڼې په خبره تمه ده نن سهشنبه د پاکستان کابینه په دې اړه بیړنۍ غونډه هم وکړي. په تیر اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خراب شوې دي. ترامپ ویلي وو پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا ورسره په جنګ کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی په ایران کې رامنځته شوې ناکراری ښایي هغو ستونزو ته د حل موندلو فرصت برابر کړي چې هیواد یې ورسره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران کې سیاسي تغییر ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د منالی بشیر په ریپورت کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شایي د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخ کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخ کچې لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاک سلامل کې وویل
کسانی چې دست میزنند به خرابکاری به اقتصاد
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری مستکوی او ملکیتونو ته اور اچوي باید پکلکه چلند وسی. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخاوني سي خوسلګون ځوان ایرانیان د تیر پنځشنبه لورځ راهیسې د اعتراض لپاره پر سرکونو راوتل دي. په واشنگتن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې د نننه د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یو علي صفاوي رویټرز خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړي چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ټرمپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته شي امریکا و دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران که اعتراضونه شي دا هیواد پر هر کچه ناکامه سوی دی او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک لډیرو کلونو راهیسې د پلسوی دی. دوی خړو او ازادۍ ته وجدي له بشري حقوقو سره یو ځای د ایران شتمنۍ هم لټل سوی ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یو شپه وژل شول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خړو لکه هګۍ او چرګانو غوښې د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم اوریدل شي، مطالب هم په دې ویب سټ لوستل شي، او د خبرونو د لیدلو او لوستلو لپاره facebook.com/azadiradio هم مهیروي. اوس هم د ازادي راډیو مجله
د ازادي رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه انزورګر بهرام سادات سره مرکه اوري. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه را اوروي.
د مرغومی د میشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له وشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې ډیر لس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو، او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دی د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسی موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي، او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي، او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي، او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم، او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول، او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه پنزوس یا پنزه پنزوس آسار دارم تقریبا یا پنزش پگ آسار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکمه پا گچ کوه اوس یا مکس دی لرگه یا دی طبی لرگه دی طبی ونونه او هم دارنگه دی غاخ یا رکه موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه و غانی اقا ترین راو باسی
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پاسارو که پا بیا بیا تکراریگی ستاسو در خوخی سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کمو موضوعاتو بندی کار کوه
زمو اکثرا اقا آثار دقا حماسی برخونه لری پس دی حماسی نه فرهنگی برخونه دیر دینم
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه ای اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی در خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلری
حق انزورگرانم چیزی پیشنه من در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دوکی کار کهی اقا پس لغونه نظر پا مغا خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اقا که مو ایساب کو تقریبا دیگو اقا نیم مصرفی چی یو هنرمند اقا مادی مصرفی چی پکلی اقا تقریبا نشی پوره کولی نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دوه کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور او زمان آقا اختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که تر سو چه دقه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا یوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو سه آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پر دیر تیت باید با دوی خپل آثار بوله لالت آثار بای پر نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پر نریک
پر دیر چه هلوان ده داره پر تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منان استاسونه کورمادان
استاسن هم من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخس وه نو بیا به وارد داستان او چاربایته وو سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود وو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتي راته وایي
چاربایت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایت ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایب استاذو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربایت وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي خو هغو نه چاربایت چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربایت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربایتې لمبرې بیل اصلي د چاربایتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربایت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربایت مونږ ته وایي وروره
ځل وګمې د روسي د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کاله عمر کړی، شاوخوا او سوا کیسې ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سي انځوريږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وګمل ولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې ښار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوې او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نه آشنا وېسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاری، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګي شین بخون دیوال کې وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګید چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې مړو یا بې وزلۍ ځپلی وو. لپه مغورځېدلی او هیر شوی وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هک دیم هغه انجینر چې خپل خزه یې طلاق کړه په سایر بیوکسی وارد کې یې کور و ستا خو به یاد وي سیب نم یادیږي څنګه دې نه یادیږي د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر و شاپکین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلی هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله چې په کلوب کې وهل شوی و ایوان نیکولایچ هو هغه مړ دی که ژوندی شکر ژوندی دی صاحب هغه اوس سر محرر دی ځان ته دفتر لري ښه په مزو کې دی په کرپیچني واټ کې دوه کورونه دي ابله ورځ یې د لور واده و یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني ماسپښین و له هوټل راووت او د ګرپچني واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند تیره یې ډیره بدله شوې وه هغه ښکلی زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و یوزل کوف ورته وویل ته به مې نه پیژنې تا هیر کړی یم ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم شاپکین ته ور یاد شو ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل ویې ویل یوزل کوف څه وایې یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو شاپکین وویل عجیبه ده بیخي مې تمه نه وه څه درته راوغواړم شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګه غواړې انډیواله تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي یوزل کوف ورته وویل ځان مه پازابوه له ما سره وخت کم دی زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده شاپکین وویل ډیر ښه داسې سپک څه به سره وخورو بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو زه ډیر ښه آسونه لرم زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپیژنم دا هر څه زما په غاړه ګوره داسې پردی کیږي ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي اوس مه رانه ویرېږه بیا یې وخندل که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و هغه وخت چوتار وم 420 وم هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کوم خو اوس تر اوبو هم مات یم تر وهو هم عاجز یم زه اوس بوډه شوی یم اوس عیالداره یم اولادونه مې دي اوس په مړو کې حساب یم دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل هو عجب وختونه وو لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه د هغې پیښې کابو شل کاله وشول زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و ای خدایه څومره جنجالونه مې وګالل زه ډیر تیز زیرک چالاک چلباز اکلاک سړی وم کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه 15 کشپک زره د همدومره پیسو کار و قسم نه وایم ته ووایم ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا که څه هم مازی دیوی سوداګری کورنۍ وه مګر مغروره وه باوقاره وه دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني بیخي ډیره ګرانه وه زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني خو نتیجه یې ور نه کړه ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي لس زرو ته ټینګه نه شوه دې چیغې کړې دې په مخ راوتوکل خو راضي شوه ملامتي یې په غاړه واخیست یوزل کوف وویل فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې لس زره نه شاپکین وویل هو 15 زره تیر وتم حساب رانه خطا شو اوس هر څه تیر دي اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته ما هغې ته لس زره ورکړي پینځه زره می خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی. دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې شل زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میهایلو ناڅه وکړل. شپکین وویل، له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي، بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې، بې باکه کاسره. کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزوري نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له لس زرو پنځه سوه کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. سوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دي، لس روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ور باندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولی او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو نا خبره پاتې شوم. شپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له سوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنگ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته، هغې لاسته سوفیا میهایلونا خخه ده، غواړي وي ګوري. دواړه ملګری خلاصته تاو شو. په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. وی ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرامه خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې تلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ور تیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوی وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاری نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانی وي.
عبدالوارث پریمن له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمن ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبه یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندی کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
بریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینه وال ولري؟
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کومه عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي په کې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسرې کول بیا بېرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې مړه وایم، وایم شعر ولیکه، نو وایما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و کنه، ځکه یې ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا وي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي، د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینی او ځینی دي؟ که نه، یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې یو څوک ووایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشان، او دی ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټکنالوژۍ لفظونه دي. خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وای.
زو زړه مطلب نشته زړه زو زړه دا څو کال مزل کو زو زړه دا څو کال مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیری نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څه وکړه خنو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګوری بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدی شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي. فرزند یو چا عمر د شل کاله زه خپل به شل کلان یم په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی دا 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 څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو بیت دې له یوې خبرې نه استازي وکړي بل بیت دې له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا کلنډ ویم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري؟ هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
نه مقصد می دا وکنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا تو خواته بوزي کنه یعنی دا سینه خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و. ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرزن سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر دي دوی په واسطه پېژندل کېږي. فرزن که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي. علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شیر خپل حد تر سوالی یعنی دوی خپل شیر شوی دی
د شیر لیکلو لپاره تھیوریکه مطالعه پکار دی یعنی سړی باید هغه د شیر په صنعتونو ځان پوکړي کنا شاعری باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شیر پوهیږي یا نه پوهیږي شیر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شیر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شیر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شیر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه وه پکې
یعنې ضرور نه ده چې
په دې سره هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک په د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدای ما ته راواده کی دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارول یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست یم لفظونه مې سره څنګ څنګ کړي دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي
یعنې دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د تل ته رسېدله د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده مثال دغه کوټه ده دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه هغه یې نشي جوړولی
زه مثال وایم هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي هغوی د ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ
ما هغه مې استثنا یاد کړ زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی دی او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي هغه د الهام برخه ده فرزند درمل غوندې کسان چې کېږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته تکه خبر یو کئی گلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زرا روان يم او په چیرته کې ماتل ته ډیر مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.